نور الله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر اتلس کاله، اوس به شاید دغسې 15 کاله شپږویشت داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د کلسر فکر یم. زما یو خوریی دی، اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کمباینزی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000852 شمېره بیا تکراروم. 0000852 یعنی چې 3 + 5 = 2.
محمدین عثمان زوی، ملک مدین، نظام الدین، تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګرکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه څه دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0000 3 5 3 0000. شماره زل بیا وایم 0000 3 5 3 0000. او بله شماره ده 0000 3 5 3 0000. شماره بیا وایم 0000 3 5 3 0000. مننه. خیر دی سید، ازادي شروع کار کوم غوښته مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا غږ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نشه زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ ته مستدا شماره راخېستې تا د زنګ وي ته معلومات شوې دي. نو دا باندې چې په دغه کوس ما سره تماس سره سي.
السلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر. سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده. په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادوم. یوه شماره درته وایم چې 0000 5 4 6 6 0000. او شماره 0000 9 5 9 5. اری بس مر بیا ما پر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی سی پر وش پیتا شپگ سلوی شپگ آیا شپگ آیا. روشن شمار در تیار دو ما سی پر و نه پینزا نه پینزا. لطف من نه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک شوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک شوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0000 3 1 0 5 3 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0000 3 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یو مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 90 94 51. دوهمه شمېره ده: 0 80 82 43. دریمه شمېره ده: 0 80 288 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 80 90 94 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپله او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 80 104 34. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نمی زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 80 94 3 82 92. بله شمېره ده: 0 80 68 80 90. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کدنو نارینه کار کوونکو ته ټول امکاران ته سلامونه فدی لیم ټول برکرو خوش خوش چاله. د ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کی پدی لیم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کیږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبر خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 80 01 104 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 80 01 104 2 8 1 9. یعنی 0 80 01 104 2 8 1 9. والسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 80 15 1 3 1 4 5 3 0 80 15 1 3 1 4 5 3. بلش میرا 0 80 4 3 0 0 0 80 4 3 0. پدغه شمیره د زمو سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد. لک کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي: صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي میرا یو ځل بیا وایم صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والې خامخا صفر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه یې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي. اوله شمېره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
السلام علیکم، دا زبیح څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوا نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د هغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجید اکا ملسیان دي، د نشمخ د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغلي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي. د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دا شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم: صفر اتاویا نوي اووه نوي درې سوه او دوه دېرش، یعنې صفر و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. بله اطلاعات شمېره وایم: صفر اووه سوه او دېرش پنځوس 3 3 1 یعنی 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اونسي واتساب شميره هم وایم 0 99 1 15 تر بیا خو وختونه وخی شری.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د 6 دېرشو 7 دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې اداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره د واټسپ هم په حال 0 54 43 یعنی 0 1 1 4 1 3. بلا ایت سالا شمارا دا 0 58 0 58 1 9 2. یعنی 0 1 8 1 1 4 9. تدی ہی لچ پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام تو وقتی ما دخدا کاما.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 1 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته راغلم که زه حاصله لغونی ما لغمان له خاصه کې څه خیمه شي نه درکه شو د الهام په لوند دا یاره ته ونه کې نو ته غوښه د لازم یو شي چې رو هڅه شي چې حدونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا یوه ویشته او اتیا په دې کې له سپېره باندې تر کې یو څه خو په ما.
السلام علیکم دوستان رادیو کار کوم کته. تاسو به شو ځوان څو دی د صدا په نام دی، د پلان مې دوست محمد دی. مساکلات او سوالي څو څو دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی څو دی اتنه مې شکیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دی په دغه شنو ژوند وي. د بي سي شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بي سي شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورکسوي وي او یا هم د کوم ورکسوي عزیز په هکله معلومات لري نو موږ ته خپل پیغام راولېږي، موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او پشغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او پشغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې، چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زمونږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې دغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او پخپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، د جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درسه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهدین بېرته افغانستان کډه شول. سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایک زیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله. فرهنګي هلته ځینې دا ژورنالیستیک کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهدالله هم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیا بلا وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د NWFP اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساومه وه. اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسترۍ لپاره بورسیا واخیستله، یعنی رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسترۍ مې خپله تقریبا د یو فیلډ درجې په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوئ، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د آلمان د خوا راغی. آلمان ته سفر وکړ، د استادانو سره تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. التلاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کو لټه کوله چې سره موږ سره کومک کیږي، موږ هم په دې لټه کې جهاد وګو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. دیو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه، د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته مې تدریس وکړ. د حامل تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم نه شه، د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو دخواست جرمن اکاډمی اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه اخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په آلمان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشي خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وه، سره خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم آلمان ته مې سفر وکړو. په آلمان کې پنځه کاله راته وخت راغی خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې. ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل بیا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف دومره اضافه شو هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبه مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي، څه ډول خاطرې لرې له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرواز صادق من ته وایم مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قهر وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورته وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایاست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودا وم، کور ملرو ده نور ماجنون سر می چه احفلوان رخلی میو دی سر می جواند که و پلیسه که شامل شدم. ولی ده مک تحصیل به دوران که دفاق و بشارهی سر دیر زیاد مخشنو و بیا هم کوششم که و چه سر اکم دا 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 ترینگری پروت پرو یا دا ترینگری جوان زان تا دو سمکو و خود تحصیل تا ادامه وارکو دو نزیاد استونزی پا حجرت که سر مخ نشم مستقیما خپل تحصیل ته مې دامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به روختېدل او موږ به بېرته د جهاد دیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما څه مخکې ولی چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه یو څه به هم راوړو د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا ښه وم اسوده وم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړه.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دا رخصتیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته یو خوشحالی راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وسېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې احساس د ذلت کې احساس لرې واړه د وطن دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه خلکو ته ناوړې استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو موږ ویل چې اوس به ازادي شي اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي داسې ارامي به وي لاسوانه وقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله وو ډېر زیات خوشحاله وو. تاسو یقین لرئ سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې ازادي مو مبارک شه او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو په یو ناڅابي به دې د الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو او موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ دغه وخت راتوئست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کاره مو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نورو ته کار کوي خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر وکړئ سرما صاحب داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقو ته لاس واچوم نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولای شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دونه سهولتونه نه خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه کابل پوهنتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې مې لرودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما د پاره خوشبینی موجوده نه وه. لنډه دا د توام چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټی رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی څه چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټی او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده آخر ته برسونه چې براتل ټول د دوی شول.
استاد صفای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چارې تعقیبوم. هغه تاخیرونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چودي دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو شیخ خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید ویه خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسئوله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه درو، موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ د پاره سامان ده. ولې دا کوم تبې چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا و، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي،
باید خلقو د پاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته ورسوي پارزانه باید کافی اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو. خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګالیلې دي. ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره وم خپل تحصیلات مې وکړې ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرلې د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرلو هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرلو هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرلو هلته مونه درلوده ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی تحصیل دی تحصیل دی لعلم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی خپل خلق نه شمېرولی او تر څو تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب مطلب خاطرې ډېرې لرم خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله دا د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې مې ختمې شوې بېرته پاکستان سفر کوو ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه په شهیدان یو منطقه ورته وایي په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته وځلو. ما سره مې کښ وګورم کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین یې ووهه او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله شاته م نه شو تللی دېخوا هم نه شو تللی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک او موږ په داسې حالت کې وو چې هغه سره هېڅ کومک نه شو کولی او بالاخره دې غره ته م دې تورغه ته م مخه کړه او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو د کور راته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت یېږم چې مر ډېر جګ شوی دی شپه را باندې توره تېره شوې ده خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده دغه ټولې رانه خوړلې خو ما ته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت و سکالرشپ مالرشپ چې نه وو چون په رقابت باندې تللم نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما وخت د کور سامان مې ټول خرڅ کړ څه چې مې لرودل تلویزیون و که څه شوي دا مې خرڅ کړې او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړه په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدنم دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و یو وخت چې د نګران نظیم ما ته یې کرایه راکړه چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مایې کوي او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وي او داسې خولي راباندې راغلې او د ضعف حالت راباندې راغلی چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم. دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کېنایسېدم. ما داسې فکر کوو چې ده به ما ته توجه ونه کړي خو دا محصلینو سره یې هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل محصلي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما له مرسته څوک نه کوي هغه خپل مزاره په خپله برابرم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم. یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا فیسکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاتر بنګ د پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.